امید مرزبان قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه درته مختلف ریپورتونه لرو. د غراز د پکتیا د مچلغو د بند په اړه هم مفصل معلومات اوریدل شي. خو اوس خبرونه دي چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلام او سهار په خیر. پام کړئ مهمو سرخطونو ته. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به په روانه اونۍ کې له خپل افغان سیال حامد کرزي سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر اعلان نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د له افغاني پلاوي سره به د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو جدي خبرې وسي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د روانې میاشتې تر پای به 400 امریکایي عسکر او ټول هغه تخنیکي وسایل ترکیې ته ورسیږي چې د پاتریوت میزایلو د دفاعي سیستم د نصب لپاره په کار دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به په روانه اونۍ کې له خپل افغان سیال حامد کرزي سره د کتنې پر مهال دا اعلان ونه کړي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې سي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ادارې مرستیال پرون خبریالان ته وویل چې له دې وړاندې چې ولسمشر اوباما په راتلونکو میاشتو کې په دې اړه پرېکړه وکړي، دا کتنه اصلا د دواړو مشرانو لپاره د داشان او نور موضوعاتو په اړه د سلا مشورې یو ښه فرصت دی. بن روډز وویل سپینه ماڼۍ دا احتمال هم نه ردوي چې له 2014 کال وروسته کله چې افغانان ټول امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نه سي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزی ترمنځ د کیدونکو خبرو مهمه مسله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو به جدي خبرې وسي. ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسېدی. پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې دوړه لوري به له افغانستان سره پر نړیوالو مرستو په دې هیواد کې د شفافیت او حساب ورکونې په اړه خبرې وکړي.
We've made a pledge that about 50% ought to go
مونږ ژمنه کړې ده چې تر 50% مرستې به د افغانستان د حکومت له لارې کېږي، خو دا مسله زموږ له دې توقع سره تړلې ده چې افغان حکومت به د دې په مقابل کې د شفافیت او حساب دهۍ په اړه خپل تعهدات پر ځای کوي. نو دا هغه مسله ده چې ښایي موږ دلته او په سپینه ماڼۍ کې هم له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې ورباندې وکړو.
د افغانستان د مالی وزیر ویلی چې افغان لوري به له امریکایي چارواکو سره د زیربنایي اقتصادي پروژو پر یو لیست هم خبرې وکړي. د ښاغلي کرزي ویان د ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر درې ورځنی دی او جمهور رئیس به د جمعې پر ورځ له ولسمشر اوباما سره وګوري. ښاغلي کرزي به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلینټن او یو شمېر نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي. د قرغیزستان امنیتي ځواکونو زیات اندازه مخدره مواد چې ویل کېږي له افغانستان څخه روسیې ته لېږدول کېدل نیولې دي. د قرغیزستان د امنیتي دولتي کمیټې پرون د روسي خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې دا مواد له تاجکستان څخه روسیې ته د مخدره موادو د قاچاق په شبکې په عملیات کې نیولې دي. د قرغیزي چارواکو په وینا دا عملیات د تاجکستان د امنیتي ځواکونو سره په ګډه ترسره شوی دي. د قرغیزستان د امنیت د دولتي کمیټې چارواکو انټرفاکس ته ویلي چې لشتر لږه 28 کیلوګرام چرس چې په افغانستان کې تولید او بستسي و په یو موټر کې موندل شوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د رواني میاشتې تر پای به 400 امریکایي عسکر او ټول هغه تخنیکي وسایل ترکیې ته ورسیږي چې د پاتریوت میزایلو د دفاع سیستم د نصب لپاره په کار دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لیټل په دې اړه داسې وویل:
This is a mission that is slated for up to a year. We're going to continue to monitor the situation.
دوی وايي دا ماموریت د تباندی یو کال لپاره پلان شوی دی. موږ به په سوریه کې د وضعیت څارنه ته دوام ورکړو ترڅو دا څرګند شي چې تر کومه وخت پورې هلته زموږ اړتیا ده. خو موږ په باور د ترکیې سره زموږ د اتحاد لپاره او د ناتو په چوکاټ کې ډیره مهمه خبره ده. ناتو تړون د خپل غړي هیواد ترکیه پر خاورو د سوریې لخوا د راکټي حمله د مخنیوي لپاره د پاتریوت میزایلو دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو پریکړه وکړه. د دفاعي سیستم د سوریې او ترکیه ګډو پولو ته نږدې ځای پر ځای کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون خبر اعلان تو ویل چې امریکا له ناتو سره په دې پلان کې شریک ده. د شغل لیټل په وینا دغه 400 امریکایي عسکر له جملې چې ټاکل شوی د دې سیستم د فعالیت لپاره ترکیه ته واستول سي تر نیمایي زیاتې سیمې ته رسیدلې دي. د پاریس یو محکمه نه تنه پرون د ازبکستان د وسلوالو ډلې سره چې په القاعده پورې تړلې ګڼل کېږي د ارتباط په جرم زندانی کړل. د محکمې لخوا تر ټولو دروند حکم د دې ډلې د مشر عرفان دیمیرتس په ضد و چې د ترکیې او هالنډ تابعیت لري. دی په اته کالت بند محکوم سو او پر نورو کسانو هم تر دریو کلونو بند حکم سوی دی. دا کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک آی ایم یو لپاره د پیسو د راغونډولو په جرم محاکمه سول. د دې کسانو د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو وویل چې دا پیسې د بشري مرستو لپاره راغونډې سوي وې. د دې کسانو ډلې څلور کاله مخکې د فرانسې، هالنډ او جرمني د پولیسو لخوا په ګډه منحل سوي وه. د یو ایراني بلاګ لیکونکي ستار بهشتي مور د ایران له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دې د زوی د مړینې په اړه تحقیقات اعلان کړي. بلاګ لیکونکی ستار بهشتي 15 کلن او د اکتوبر په 10مه نیټه په خپل ښار روبات کریم کې ونیول سو. د تر نیول کېدو څو ورځې وروسته په توقیف کې مړ سو. تر مړینې مخکې د شکنجه کېدو شکایتونه هم خپره سوي وه. د ده مور پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو هغې ته د خپل زوی د جسد د لیدو اجازه نه ده ورکړې. دی پر چارواکو تور لګولی چې د دې زوی یې د توقیف په وخت شکنجه کړی دی. د ایران پارلمان د جنوري په 16مه نیټه غوښتنه وکړه چې د بهشتي د مړینې په اړه ځانګړی تحقیقات وسي. او د امریکا متحده ایالاتو د داسې معلوماتو لپاره چې په سودان کې د امریکایي ډیپلومات د دوو قاتلینو په نیولو کې مرسته وکړي 10 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. په سودان کې د امریکا د ډیپلومات 15 کاله مخکې وژل سوی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون د عبدالباسط الحاج الحسن او محمد مکوي ابراهیم محمد نمونه د نړیوالو تروریستانو په توګه اعلان کړل. کچیرې دا کسان په امریکا کې پانګه ولري نو له دې اعلان سره سمې پانګه کنګل کیږي. پر امریکایي وګړو هم له دې دواړو سره د هر ډول تجارتي معاملو بندیز لګېدلی دی. عبدالباسط او مکوي دغه څلورو تنو له ډلې دي چې په 2008 میلادي کال کې په سودان کې پر امریکایي ډیپلومات جان ګرانویل او دغه پر موټر چلوونکي د جزو په خاطر په اعدام محکوم سوي وه. دا دواړه په 2010 کال کې د سودان له ملي محبس څخه د چټلو اوبو د کانال له لارې په تیښته بریالي سول او لا تر اوسه هم لا درک دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو به په متحده ایالاتو کې له افغان ولسمشر او افغان پلاوي سره جدي خبرې ترسره شي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او امریکا ته د ولسمشر کرزي د اهمیت او په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د روانو خبرو اترو په باب هم مفصل رپورټ اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري چې پکې د محلي پولیسو په جوړښت او د دې پولیس څخه د خلکو د شکایتونو په اړه خبرې کیږي.
دل دار بکان دیو رانے کی خالص بشپی جامع تن فتلے او مریض خپل سیتامی تن سی اور دما خام نوروز تھا.
د غراس د پکتیا ولایت د مچلغو د بریښنا بند د نو جوړیدو د علتونو په اړه هم درته ورستی معلومات درکو. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. په اف ام سل اشاری 5 بیا په ډیر صفه ډول په ټولو لوی خارونو کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو به جدي خبرې وشي. ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا متحده ایالاتو ته ورسید. په دې ارتباط پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کړې چې جزئیات یې له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند وویل چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. ویکتوریا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند وویل افغانستان اوس یو دیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک د بشري حقونو له پلوه یو ډول امتیاز لري. د په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرسته ته په ټینګه متحد دي. مېرمن نولاند وویل
obviously like all transitioning
واضح ده چې د انتقال په حال کې ټولو دیموکراسیو په څیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، امریکا متحده ایالات زموږ له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې ژوره پانګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د یو لوړ رتبه هیات په ملګرتیا متحدو ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیې وزیر عمر زاخلوال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوری به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د ښه کولو او لا پراختیا لپاره جدي خبرې روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه به له افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت په خپله ټینګوي هم خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې ژمنه سوي چې له افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لاره کېږي، خو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهۍ په اړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شویو ژمنو له عملي کېدو سره تړلې ده. ویکتوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبرې وشي.
و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو به جدي خبرې کیږي. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سفر به ټاکون کوي، دا ځکه چې په دې سفر کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پخې ځای معلوم شي. دا چې په افغانستان کې به څه شمیر امریکایي عسکر پاتې وي په دې اړه مختلف ارقام خپاره شوي دي. د ځینو اټکلونو له مخې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 3000 څخه تر 6000 پورې امریکایي عسکر پاتې شي، خو دا مهال حالاتو ته په کتنې د هر ډول شرایطو احتمال شته، حتی له افغانستان څخه په یو دم د ټولو امریکایي عسکر وتل هم له امکان نه لري نه دي. په دې اړه امریکایي متقاعد جنرال ډیوډ بارنو چې وخت په افغانستان کې د اطرافي ځواکونو عمومي قومندانو په فارن پالیسۍ خپرونه کې یو مضمون لیکلی چې مهمې برخې وای لجانقه الکوزي وورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په مقصد متحده ایالاتو ته تللی، په دې باور ده چې امریکا په سیمه کې د خپلو ګټو د ساتنې او د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې له ایران او پاکستان څخه راپورته کیږي په افغانستان کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري. جنرال بارنو لیکي جمهور رئیس حامد کرزی په دې فکر او نیت امریکا ته تللی چې له امریکایي چارواکو سره په بحثونو کې برلاسه دی او متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي اډو پرته بل هیڅ اغیزناک ستراتیژیک انتخاب نه لري. د جمهور رئیس کرزی دا فکر سم نه دی او دا ځکه چې د دې مسلې د ټولو اړخونو د څېړنې او ارزونې لپاره په متحده ایالاتو کې جدي لیوالتیا شته او په افغانستان کې د پوځي اډو د څرنګوالي په اړه 15 دلایل وړاندې کیږي. لومړی دا چې امریکا له عراق څخه خپل ټول عسکر وایستل او په دې هیواد کې کومه حیرانوونکي ماجرا او ګډوډۍ رامنځته نه شوي، او دغه راز د عراق حکومت د ایران په ګوډاګي رژیم نه دی بدل شوی. دوهم دلیل دا ده چې د امریکا په داخل کې د افغانستان د جګړې مالی لګښتونه پوره حس کیږي او په کانګرس کې هم داسې کومه لیوالتیا نشته چې د مالیه ورکوونکو نورې پیسې دې په افغانستان کې ولګول شي، او له 2014 کال وروسته دې هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لګښتونو ته میلیاردونه ډالره بیل شي. د جنرال بارنو په وینا دریم دلیل دا دی چې د امریکایي ټولنې په مختلفو برخو کې د افغانستان د جګړې سرتیا حس کیږي، او دا ځکه چې د 2014 کال تر پایه د افغانستان د جګړې 12 کال هم پوره کیږي او دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه شوه. بل مسله دا ده چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 پیښې ترمنځ فاصله زیاته شوې او د اسامه ابن لادن له وژل کېدو وروسته امریکایان په افغانستان کې د خپلو عسکرو په شتون خوښ نه دي. امریکایان په دې هم فکر کوي چې د افغانستان په جګړه کې له 2000 زیات عسكر وژل شوی او ول لزر نوري ټپيان دي. جنرال بارنو د فارن پالیسی خبرونه په مقاله کې لیکي له نورو ځواکونو سره د مقابله په کار کې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د څار او کنټرول پوره تخنیکی توان هم لري. په 1990 لسیزه کې امریکا د خپل نفوذ ټینګولو په مقصد ممکن پوځي حضور ته اړتیا درلوده، خو دا مهال بې پیلوټ الوتکې او نوي ټکنالوژي له پوځي حضور پرته د امریکایي ځواکونو لپاره د څارنې او حملو امکانات برابر کړي دي. جنرال بارنو لیکي په دې وروستیو څو کلونو کې د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ استخباراتي اړیکې ښه شوي او امریکا به هیڅکله هم له حالاتو بې خبره پاتې نشي. د زیاتوي دغو نظرونو ته په کتنې دا احتمال شته چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي. فارن پالیسی خبرونه کی د مسلې بل اړه هم باید لپامونه غرزول شي او هغه دا چې امریکایي ځواکونه د سیمې د ثبات یو فاکتور هم کېدای شي او بشپړ وتل ممکن په سیمه کې اړودو رامنځته کړي. القاعده او نورې تروریستي ډلې ممکن ځانونه بیرته سنبال کړي او دا کار به د امریکا او متحدانو اعتبار زیانمن کړي او فزیکي ګواښونه به هم خطرناک وي. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم چې له افغانستان څخه د عسکرو بشپړ ایستل یو ښه انتخاب نه دی، خو دا مهال د میز پر سر پروت دی. د امریکا متحده ایالات دا مهال د افغانستان په اړه د پریکړې یو ډیر حساس پړاو ته داخلیږي او د همدې پریکړې په نتیجه کې به د جمهور رئیس باراک اوباما د کار یا خدمت میراث هم په ډاګه شي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل یا نه وتل به د امریکا او افغانستان د مشرانو د یوې اونۍ کتنو او بحثونو وروسته په ډاګه شي او په دې بحثونو کې د دواړو هیوادونو ملي ګټې هم مطرح دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو، له ډېرې مودې راهیسې د پکتیا د مشلغو د برېښنا بند د جوړولو خبرې کیږي، خو د سیمې خلک اوس هم شکایت کوي، وایي چې که څه هم درې ځله افتتاحي مراسم شوي دي خو تر اوسه په دې بند باندې څه ډول چې په کار وي کار نه دی شروع او برخلیک هم معلوم نه دی. د دې موضوع په اړه نن تاسو ته معلومات درکوو. همدا شیبه له پکتیا څخه زمونږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، که لومړی له اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړي چې دغه پروژه څومره ده او دغه بند به څومره خلکو ته او څومره د پکتیا اوسیدونکو ته د څښلو اوبه، نور وسایل، نور اسانتیاوې برابرې کړي.
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې دا د دې پروژې پرانیسته په دریم ځل وشوه. د وزیر صاحب د اوبو برېښنا د وزیر صاحب اسماعیل خان په لاس پرانیسته وشوه. دلته چارواکي ورغلي وو. د هغوی د معلوماتو له مخې دغه بند 15 میګاواټه برېښنا تولیدوي. دوی ویلي دي تر 2 میګاواټو پورې سیدا د پکتیا د ټولو اوسیدونکو او ورسره ولایتونو ته هم رسیدلی شي که کار پرې وشي. او بل لوی خبره دا ده چې دا بند د دې برېښنا لپاره دومره مهم نه ده لکه څومره چې کرنیزې ځمکې لپاره ده. د 15 نیولې تر 3000 هکتار ځمکه به خړوبوي. په دومره اوبه لري چې دا به کېدای شي دوه کانالونه ولري. دا کانالونه به تر 3000 هکتار ځمکه خړوب کړي. ولې خلکو شکایت دا د تر اوسه پورې هلته هیڅ کار نه ده سوی. تر دې پخوا درې میاشتې وړاندې یو شکایت دا و چې دلته امنیتي وضعیت ښه نه ده. بیا امنیتي پوستې واچول شوې. هلته چې کله پوستې ځای پر ځای شوې، بیا نو قراردادي شرکت یو ډول کار وکړ. چې کله وزیر صاحب اسماعیل خان راته یا ولایتي چارواکي او قومي مشران تلل هلته سیمې ته د پرانیستې په خاطر، نو قراردادي شرکت د مچلغو بند ساحې ته له مرکز ګردیز څخه وسایل، تخنیکی وسایل، ماشینونه، موټر او همدا ډول هغه وسایل چې په بند کې په کار راځي هغه ټول هلته د نمایش په خاطر په کرایه بولي وو. یعنی هغه څومره خبرې چې موږ د قومي مشرانو یا نورو کسانو نه اورېدلې هغوی دا خبره کوي چې په 150 امریکایي ډالر او تر 200 ډالر پورې دوی یو یو ماشین د یوې ورځې لپاره په کرایه کړی وو. تر څو هلته دوی وزیر او چارواکو ته وښيي چې دلته دوی ماشینونه راوستي دي او قراردادي شرکت خپله بودیجه وباسي. نو اوس خلک دا شکایت کوي چې د هغې ورځې نه وروسته ماشینونه چې کله وزیر او چارواکي بیرته راستانه سول سیمې له سیمې څخه، نو ماشینونه او وسایل، تخنیکي وسایل هم پرله پسې له هماغه ساحې نه وباسل. اوس یوازې په ساحه کې هماغه د امنیتي پوستو کسان موجود دي. د کمپنۍ یا د قراردادي شرکت څوک نه ښکاري او خلک شکایت کوي چې کدی دې بند چارې همداسې پټه په ودرېږي. د دوی هغه ارمان به چې د داود خان له وخت تر اوسه په زړه لري همداسې پاتې وي. او بل خبره پکې مراد صاحب د هغه د په دې بند د بند پاړه نن له ماسپښین وروسته د سیمې خلک راټولېږي. هغوی وایي دوی به یو تصمیم نیسي د دولت په وړاندې د کار، یعنی د کار نه کولو یا خلکو ته د نمایش ښودلو خلکو ته یو ذهنیت ورکړی چې دولت کار نه کوي او د دولت سره واټن پیدا کوي.
تپان صاحب، تاسو ویلې چې شرکت د خلکو په وینا د سیمې خلکو تاسو ویل چې شرکت نمایشي کار وکاو په کرایه موټر راوسته ترڅو وزیر ته وخی چې دغه مونږ کار کړی خپل بودیجه پې منظور کړی، یعنی یوازې دغه شرکت د دومره لوی بند د جوړولو په چارو کې دغه شان لوبه کوي که مقامات هم ځینې شرکتونه د دې سیم نه داسې هم رسېدلي خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې اصلا سیمه ییز مقامات هم په دې کې په فساد کې تورن دي ځکه دوی څوک باس خاص نه کوي دې موضوع.
دا خبره تر ډیره بریده سمه ده مراد صاحب، موږ چې خلکو سره خبرې کړې دي خلک وایي چې په دې کې که چېرته ولایتي چارواکي نه وای ښکېل نو کېدای شوای دوی پوښتنه ترې کړې وای، هغوی د خپلو وکیلانو نه هم خفه وو، ولس له خپلو وکیلانو هم خفه دی چې دوی د دوی په دومره غټه پروژه کې پوښتنه نه کېږي، او کله چې واړه مسایل په ولایت کې دي ولایت په کچه هغه د دوی د بحث موضوعات دي، دوی دا وایي که چېرته ولایتي چارواکي غواړي چې دا بند جوړ شي او یاد د دې بند چارې شی پر مخ لاړ شي باید د نظارت ډلې جوړې کړي، او هلته یوازې پرته له ژورنالستانو د مچلغودي بند ساحې ته په تېرو څو میاشتو کې هیڅوک نه دي تللي، یوازې ژورنالستان دي هماغه ساحه ګوري چې څومره کار سوی د کله چې نږدې نه څوک ګوري په بند کې هیڅ کار نه ده سوی، نن چې کوم خلک راټولېږي د هغوی یو شکایت دا ده چې د بند کې د بند قراردادي شرکت باید نوي متره لاندې خاوره راایستې وای د دې په خاطر تر څو پورې هغه پیسې لا ټیسټ کی او وی ګوري چې دا څومره ظرفیت لرلې چې هغه رقم باید ورته جوړ کی، تادمونه باید ورته جوړ کی، ولې دوی 15 متره ځای زور کړی دا چې دا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي چې د بند نه لاندې ځمکې لري او د بند اوبو نه لاندې دوی وایي که چېرته دا بند غیر اساسي جوړ شي یعنی اساسي نه وي بنسټیز ډول جوړ نه شي ښایي د دوی ځمکې هم خراب کړي، د دوی کورونه خراب کړي، دوی د مخنیوي په خاطر
ډېره زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې په پکتیا کې د مچلغو د برېښنا بند د جوړېدو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه درته معلومات درکول.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو او د آزادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت د هیواد پخوانی جمهوریت غوښتونکي سناتور چاک هایګل د دفاع وزیر په څوکۍ او د تروریزم ضد مبارزې رئیس جان برینان د سی آی اے د رئیس په توګه نومول دي. د دواړو کسانو په تیر وخت کې اوسلانجي هم درلودي، خو بیا هم سپینه ماڼۍ باور لري چې د سنا مجلس به تایید کړي. په اړه جان قال گزارې رپورٹ لري.
د جمهور رئیس بارک اوباما د پریکړې چې چک هیګل د دفاع د وزیر په توګه او جان برینان د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی د رئیس په دندې نومولي د امریکا په سنا کې یو لړ جنجالونو ته لار هواره کړې ده. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په ورځ دا دوه کسان په رسمي ډول ونومول.
مای نمبر 1 کرایټیریا ان میکینګ دیز ډیسیژنز
د دې پریکړې په اړه زما لومړی معیار ډېر ساده دی، او هغه دا چې دا دوه کسان د امریکا د امنیت لپاره ښه کار کولی شي. دوی دوه مشران خپل ټول ژوند د هیواد دفاع ته وقف کړی، او زه ډاډمن یم چې دوی به خارق العاده کار وکړي.
د سی آی د رئیس په توګه د جان برینان نومول چې د استخباراتو 15 کلنه تجربه لري زیات لانجمن نه دي، خو اندېښنې هم ورسره دي. د جمهور رئیس بوش د حکومت د تحقیقاتي سیستم چې مشکوک کسان به پکې شکنجه کېدل دفاع کړې وه، خو وروسته یې د خلکو اندېښنې او شکونه یو څه کم کړل، او جمهور رئیس اوباما ته یې په یو لیک کې ولیکل چې دی د جمهور رئیس بوش له سیاست سره موافق نه دی، په خاص ډول د بندیانو له شکنجه کولو سره. جمهور رئیس اوباما په سپینه ماڼۍ کې د برینان ستاینه وکړه چې د تروریزم ضد مبارزې، استخباراتو راټولولو او د قانون د عملي کوونکو ارګانونو په غښتلتیا کې زیات کار کړی دی. جمهور رئیس اوباما سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ نومولی چې په اسانۍ سره ممکن د کانګرس د غړو لخوا تایید شي، او دا ځکه چې نوموړی لانجمن شخص نه دی. دفاع وزارت ته نومول شوي پخوانی جمهوریت غوښتونکي سناتور چک هیګل او د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومان سناتور جان کیری دواړو د ویتنام په جګړه کې عسکري کړې ده. کیری وروسته د جګړې عزت فعال شو او په سنا کې د خپل دیش کلن خدمت په جریان کې تل د ډیپلوماسۍ ملاتړ کړی دی. په نړیوال ستراتیژیک مرکز کې د نړیوال امنیت د څانګې مرستیاله سټیفنی سانوک وایي کچېرې یاد درې کسان په سنا کې تصویب شي، جمهور رئیس اوباما به په دوهمې دورې کې د ملي امنیت یو با اعتباره ټیم ولري. خوچک هیګل چې جمهور رئیس هغه یو وطن دوسته پوځي مشر بللی، د امریکا د پوځي قوت د استعمال مخالف دی او دغه راز په ایران کې د متحده ایالاتو له پوځي مداخلې سره هم مخالفت لري. هیګل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي وو چې په جګړې کې ښکېلېدل اسانه خو وتل ورڅخه ګران دي. سناتور هیګل په 2000 کال کې ویلي وو جمهور رئیس بوش د عراق د اشغال په اړه صادق نه و او د جنایت امر یې کړی دی. هیګل په تیرو وختونو کې په اسرائیلو هم اعتراضونه کړي او کوم نظریات چې د اسرائیلو په طبیعت برابر نه ول په امریکا کې یهودي حلقات حساس کړي دي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینزی گراهم د جنوري په شپږمه سی این این ټلویزیون سره مرکې کې وویل چې هیګل د اسرائیلي دولت پر وړاندې ښکار مخالفت لري.
د دفاع د وزیر په څوکۍ باندې د داسې یو کس ملاتړ به ماته ګران وي. د ده په فکر ایرانیان سم نه دي درک شوي. موږ باید ورسره مذاکره وکړو او بندیزونه ورباندې ونه لګوو. موږ باید له اسرائیلو څخه وغواړو له حماس سره چې د اسرائیلو ماشومان وژني مذاکره وکړي.
د هیګل پر وړاندې دا ډول خبرې ډېرې جدي دي، خو تر اوسه یو محدود شمېر جمهوریت غوښتونکو سناتورانو ویلي چې د ده پر ضد به رای ورکړي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د افغانستان لوی څارنوال له نویو مقرر شوو ولسوالانو او مرستیال والیانو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اوسي. محمد کریم خلیلي او محمد اسحاق لکو دغه غوښتنه پرون د نویو 50 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړې په مراسمو کې وکړې. په دې غونډه کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکو هم ټینګار وکړ چې دا کسان د آزاد رقابت له لارې دغه پوستونو ته بریالي شوي دي. په دې هکله جمیله ظریف رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوال نویو مقرر شویو ولسوالانو او مرستیال والیانو ته خبرداری ورکړ چې باید خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. لوی څارنوال محمد عیسی قلکو د سه شنبې په ورځ د نویو ولسوالانو او مرستیال والیانو د لوړې مراسمو په هکله په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې باید دوی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. هغه نویو مقرر شویو کسانو ته وویل سره له دې چې د هغوی همکار به وي، خو په څنګ کې به یې د کارونو جدي څارنه هم کوي.
اولین خسته د دولت ته سیاست دا یوه چې موږ تاسو بیا د څه وخت سره ونه ګورو چې تاسو د سیاولري او د دغه شمع خپل پر ځای باندې موږ تاسو د دوسیو په لښ باندې.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې د سه شنبې په ورځ د 50 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړې مراسم ترسره کړل. د دې ادارې چارواکي وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت لاره د غوپستونو ته کامیاب شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر کرزی دویم مرستیال محمد کریم خلیلی هم په دې غونډه کې له ټولو نویو مقرر شویو کسانو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ووسی.
تاسو باید پر ټولو ادارو څارنه وکړئ، نه یوازې دا چې تاسو په خپله له فساد سره مبارزه وکړئ، بلکې مه پرېږدئ چې ستاسو په کاري چاپیریال کې هم فساد رامنځته شي. هڅه وکړئ چې په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې د فساد مخه ونیسئ. خپلو خلکو ته دا باور او زیری ورکړئ چې 2014 کال به ستاسو په ژوند کې یو نوی فصل وي.
هغه همداراز له ټولو نویو مقرر شویو ولسوالانو او مرستیال والیانو وغوښتل چې باید تل د خلکو په خدمت کې ووسی. کریم خلیلی همداراز ټولو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به چې له افغانستان څخه مهارب بهرني ځواکونه ووزي له هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نشي. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت له لارې کامیاب شوي دي. که څه هم د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکه ادارې انتقادونه کېږي چې د سیمه ایزو چارواکو د ګمارنې پروسه یې شفافه نه ده او په ځینو مواردو کې کسان د واسطې او یا هم رشوت له لارې ټاکل کېږي. خو د دې ادارې چارواکي دغه ادعاوي بې اساسه بولي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری ومره دل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د افغانستان لوی څارنوال له نویو مقرر شویو ولسوالانو او مرستالو او مرستیال والیانو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اوسیږي. په دې غونډه کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکو هم ټینګار کړی دی چې دا کسان د آزاد رقابت له لارې دغو پوستونو ته کامیاب شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو، خو اوس اتنیم بجې کېدونکې دی ل قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
سپینه منه یوې ولسمشر اوباما به پروانونی کې خپل افغان سیال حامد کرزی سره د کتنې پر مهال دا اعلان ونکړي چې ل 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې له افغان پلاوی سره به د هیواد اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو جدي خبرې وسی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د روانې میاشتې تر پای به 400 امریکایي عسکر او ټولغه تخنیکی وسایل ترکیې ته ورسیږي چې د پاتریوت میزایلو د دفاع سیستم د نصب لپاره پکار دي. د پاریس یو محکمې نه تنه پرون د ازبکستان د وسلوالو له ډلې سره چې په القاعده پورې تړلې ګڼل کیږي د ارتباط په جرم زنداني کړل. د یو ایرانی بلاګ لیکونکي ستار بهشتي مور د ایران له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دې د زوی د مړینې په اړه تحقیقات علني کړي. ستار بهشتي د اکتوبر په 10مه نیټه په خپل شهر رباط کریم کې ونیول سو او وروسته بیا په توقیف کې مړ سو. او د امریکا متحده ایالاتو د داسې معلوماتو لپاره چې په سودان کې د امریکایي ډیپلوماټ د دوو قاتلینو په نیولو کې مرسته وکړي $10 میلیونه جایزه اعلان کړې ده.
ازادي او اوریدونکو نیوز پروگرام هم د خبرونه په همدې برخه کې د خلخغې مخ کې نوري اس نوري تغوک دوه چې د نړۍ مطبوعاتي کتري او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې مهمه برخه دروروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه به جواب پوښتنه تر سر لیکلاند په یو مطلب کې لیکي ولسمشر اوباما روانونه بیا د فرصت پیدا کړی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا خلکو ته دا واضح کړي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې د امریکا ونډه څه وي. د ورسپانه په وینا اوس ډېرې ګونګسې پر دې مسلې سرخې چې څومره ژر پاتې شپېته زره امریکایي عسكر له افغانستان وایستل شي او څومره له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. خو اوس چې په امریکا کې اقتصادي امکانات محدودېږي خلک غواړي پوښتنه چې له دې کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور څومره لګښت ولري. دوی غواړي دغه راز پوښتنه چې دغه عسكر به څومره وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې کیږي او څه به لاسته راوړي. واشنگتن پوسټ لیکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قانوني موقف د دواړو ولسمشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر کرزی بچ د جمهوری ریاست دوره راتلونکي میلادي کال پای ته رسیږي. د خپل غوښتنو د وړاندیزونو یو لست وړاندې کړي چې پکې به د افغانستان تر شرایطو لاندې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور مسله هم شامل وي. بریتانوي ګارډین ورسپانه هم پر همدې مسلې یو مطلب خپور کړی دی چې سر لیکي د ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي په اړه د جدي خبرو لپاره واشنگتن ته تللی دی. د ورسپانه په وینا کرزی به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پوځي حضور په اړه بې اعتمادي تر سره کیږي پر ولسمشر اوباما فشار راولي چې له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتې کړي. ګارډین لیکي افغان ولسمشر بخای له هغو اندېښنو او ویرې چې په لویدیځ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه موجودې دي د ځان په ګټه کار واخلي او د زیاتو مرستو غوښتونکی بشي. په لویدیځ کې دا ویره موجوده ده چې که افغانستان یوازې پریښودل شي کورنۍ جګړه به بیا پیل شي، طالبان به بیا وخت ورسیږي او افغانستان به یو ځل بیا د القاعده په ځای بدل شي. ګارډین دی ولسمشر کرزی د دفتر د مسؤل کریم خورم له قوله لیکلي چې واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي نړۍ ډېر افغانستان ته اړتیا لري، نه دا چې افغانستان نړۍ ته. خو ورسپانه د غربي ډیپلوماټانو له قوله لیکي کرزی ښایي د افغانستان د جګړې د امریکا ستومانی او د لګښتونو پر سر کارته چې دا هیواد اوس په خپل له اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کم سترګه ګوري. د ورسپانه په وینا له بلې خوا په افغانستان کې پراخ اداري فساد ښایي یو بل دلیل وي چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه ونشي کولی خپل رایه ورکوونکي افغانستان ته د زیاتو مرستو په لیږلو قانع کړي.
آزادی او اوریدونکی
آزادی او اوریدونکو پروگرام ته موزه صالح هر کله کوم. السلام علیکم. په دې پروگرام کې له اربکیو د خلکو شکایتونه اوري چې وای دغه وسلوال زوروي. بیا د کورنی چارو وزارت له ویان سره خبرې کوو چې دغه خپل سری وسلوال چې خلک محلي پولیس بولی څوک دی او څه دند لري.
پټاکا چول یا مثلا موټرونه تلاشي کول دا دوی وظیفه نه ده، دوی دند نه ده. د دوی اسی وظیفه خپل د سیمه هغه ساتنه ده.
د دې ترڅنګ اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه راته ثبت کړي چې په همدغه پروګرام کې اوریدلای شي. د پروګرام په پیل کې د خپل سر وسلوالو په اړه د اوریدونکو پیغامونه چې دوی اربکی بولی او وایي چې محلي پولیس دي.
زه کالی ګولم د لغمان د ولایت څخه خبرې کوم. زه د اربکان ډیر ځانې کوي، خلک د شپې جامې ته نه فکر لري او مریض خپل شیطانې ته نه سیریولی. د ماښام نه وروسته او ډیر زیاده کوي چې دغه مخنیوی د افغانستان حکومت وکړي. ملګری ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. د بچیانو څخه موږ ډېر په تنګ یو. میاشت په میاشت لس زره روپۍ راسي. پر سړک شتېرې تلاشي کې اکثر روپۍ راوړی اخلي. نو موږ د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش کوي چې دغه تفتیر سم مشوره کې یا منحل کې.
دلارام د هرات څخه تاسو ته مخاطب یم. افغانان ولې د اربکیانو څخه شکایت لري؟ هغوی خو د وطن خدمت کوي. تاسو وګوري په اناردره، بکوا، دلارام، پرچمن، ګلستان، واشیر، کلایزال، خاشرود، خاک سفید او داسې نورو ولسوالیو کې د هرات، کندهار، میوند، ارغنده او ډنډ او داسې نورو ولسوالیو کې ولې شکایت نشته؟ تاسو اوریدلی دي دا یوازې او یوازې د بالا بلوک، شنګن، غورماچ او د لوګر بازي ولسوالۍ دي چې شکایت لري. دا خپل د ایس ای او د ایران د سپای پاسداران تالی څکی دي. د غلا او د تخریبکاری لارې بند سو. ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوي.
اسلامی قانون چیری
خواہش رسی دل تیموف دا لسوالی کی دا بچان جی لکرزی او نور حکومت مو دا خواہش کو دا درو باس دی ډیر پازا کړي ډیر زور ولي او دی خدای په لاس دی خیر ما صدا درو باس دی د غزنی ولایت د نور لسوالی نه خبرې کوم. مو خو له ډیر بچانو چې ډیر پازا دی مو د حکومت چې دا خواہش ده چې دا بچان ورته کلاوی کوي د بیچاره جای زوروي نو د حکومت چې دا خواہش ده چې دا د سړي لپاره د سچولې دی.
د قاری عبدالله پښتون کوټي ولسوالۍ د اسلام خوجي کلي ته هاشم مسانګي اربکی او ریت رامس رئیس رحمت دا د قضیې سره راځي او د تدخل په خچرو او چپاو کې او خلک ډیر په ازادوي د اربکیان دي. کچېری چې د دولت هم دا خوښوي چې دا خلک دغه څه آزاد کړي. دا خلک خو دلته دښمنۍ لري. په مخ کې هم پلس هاو زره کورونه د دې ځای ماجسي وو. بیا درته راغلي دي که دوی دغه اربکیان د خپل شراب شپاول ته دوام ورکړي او دولت مخنیوي ونه کړي نو دا خلک بیا هم مهاجرت ته مجبور شي.
سمی ولاده کې رسېدې په خبره درته کوم. مطلب د محلي پولیس څخه ډیر په ازادي د تروش کال رئیس دی راغلی دي. زموږ څخه تنخواه ټولې پوسټې پر کلی باندې ویشلې دي. ار کلی څخه به داغه پوسټې تنخواه ورکول کیږي. زموږ د کلی څخه په میاشت کې شپږ ډیر زره کالداري غواړي وای کنه غواړي بیا بندیانو بیا مترو. سلام علیکم مستغان تر چارواکو پر ورسوي.
د خراده ولایت د لارام د ولسوالۍ مې د دې متاس ته پیغام شې ده. موږ دلته کتو خپل کور ته یا خپل سرای کې یا خپل یعنی انګړ کې څوک ځان ته چاوي د صدر کوم خلک سا یا منا اربکان یا نور دغه شي سرحدي پولیس دې د سرایز مرتخه پیسې اخلي. یعنی 500 زره کالداري یعنی 500 زره افغاني یا 500 زره افغاني کړي او که ول دې یا تر کېږي یا بجری نکېږي.
خپل سره وسلول مو د خلکو شکایتونه وردل چې خلک وای دغه اربکی وسلول محلي پولیس تي اپورستوي کې د خلکو زورولو ته مخه کړی ده چې د خلکو څخه په یو ابل نامه پیسې اخلي. ولسمشر کرزی هم په ورستوي کې په خپل وینا کې د اداري فساد زیاتېدو ته په اشاره سره ویل چې د خلکو زورول او دغه ډول نور ستونزې که حل سي افغانستان به متحد او خپلواک وي.
فساد اوج ته رسیدل دی په یوه خاور کې. غصب د خلکو د جایداد، غصب د دولت د جایداد، مردم ازاری، د خلکو د کورو، د نفس اونیت، دا ټول د افغانستان د ملت دردونه دي او دا هغه دردونه دي چې زموږ وظیفه ده د افغانستان د دولت چې دوا کړي. او کوم دا دردونه دوا کړه افغانستان به مستقل وي او مترقب وي.
په دې وروستیو کې لار بکی وسلوالو څخه شکایتونه په داسې حال کې زیات شوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي محلي پولیس له خپل سره وسلوالو سره توپیر لري او اربکی وسلوال هم شي خپل سری وسلوال کسان وي. د کورنی چارو وزارت وی څو کله مخکې د محلي پولیسو تشکیلاتو منل سول چې دغه پولیسو دنده به د نظم او امن ټینګول وي. د کورنی چارو وزارت وین صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دوه کله وروسته به د ته زمينه برابر سي چې د ملي پولیسو په چوکاټ کې محلي پولیس مدغم سي.
دغه تشکیلات چې حکومت هم ومنل په هغه وخت کې از مونږ ملي پولیس تشکیلات د هټ نه ورسېدل، یعنی هغه پلان چې موږ د 2012 کال د پاره د لوچ ملي پولیس د یو سلو و 5000 ته ورسېږي هغه نه ورسېدل. دوه کال مخکې وس رسېدل یاستو، نو اوس بالکل زمينه د ته برابر شوی د ترسو راتلونکو دوه نور کلونو کې چې نور هم مونږ خپل سرمایه گذاری د ملی پولیسو پر قابلیتونه توانایان باندې په مصرف رسو، دا بلکې زمينه نور هم تدریجي دي ته برابرۍ ترڅو کولی سو دغه محلي پولیس تشکیلات نور استاستا مدغم کو. یعنی دوه کال مخکې ضرورت ترڅو محلي پولیس ایجاد سي، اول ته خلق غیر مستقیم یا ډیر مستقیم توګه باندې په امنیت کې شکیل سي، نو اوس خو پولیس یو سلو 5000 تر رسیدلې، دوه کال نور خو وخت لرو ترڅو نور هم سرمایه گذاری وکړو، خپل پولیس تقویه کړو، ظرفیتونه لوړ کړو. دوه کال وروسته شاید بخښو وایي چې نور ضرورت نه دی لپاره، خو دا غوایم چې د درې یا تر 5 کلونو پورې او د ضرورت پر اساس باندې به دا تشکیلات موجودی، هغه د وروسته به موږ کوشش وکړو ترڅو دوی مدغم سي.
د محلي پولیس شمیر به ډیر ضرورت ورسیږي چې وروسته به په ملي پولیس کې مدغم کیږي. په داسې حال کې چې ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه موجود و، د محلي پولیسو ایجاد ته اړتیا ولې پیښ شوه؟ دغه پښتنه د کورنۍ چارو وزارت لوین شغلی صدیقی څخه وسوه.
ضرورت چې و چې محلي پولیس د ایجاد سي، او اوس ضرورت دی چې ولې دا باید برته ملي پولیسو سره یو ځای سي. دغه تشویشونه، اندېښنې او نظریات او پیشنهادات چې مطرح کیږي، هم د خلکو لخوا هم د کارشناسانو لخوا، د هر څوک لخوا چې مطرح کیږي، دغه نظریات پیشنهادات ډیر د یو جی توګه باندې د کورنیو چارو وزارت په پام کې نیسي، او بیا هغه پالیسیان چې ضرورت یې هغه دپاره دغه څخه استفاده کیږي. موږ هم دا وایو چې پولیس محلي که وخت ضرورت ورته، که وو ضرورت دی یا دوه کاله مخکې ورته ضرورت و، شاید دوه کاله بعد ورته ضرورت نه وي. د دې خاطر چې دغه تیر کال او راتلونکي دوه نور کالونه زموږ لپاره ښه فرصت دی ترڅو په ملي پولیسو باندې سرمایه گذاري وسي، او د دوی ظرفیتونه ورځ په ورځ لوړیږي. نو شاید دوه کاله بعد کې عین مصاحبه وکړو، زه به تاسو ته ووایم چې نور ضرورت نه دی، موږ پلان شروع کړی دی ترڅو دوی ټول مدغم سي او اصلي او ملي تشکیلاتو ته د پولیسو کې دوی هم ځای پر ځای سي. دوی لپاره ضرورت دی، دغه 4 میلیون خلک چې نن د دوی د خوا تامین امنیت کې ورسره دوی مرسته کوي، دا ډیره یو مهم خبره ده. 14% نفوس څنګه کولای شو چې نظر انداز کو، او هغه کلک ضربې چې دوی طالبانو ته هم ورکړي په داسې محالاتو کې په سیمو کې، هغه نسو کولای چې نظر انداز کو. تاسو پوهیږئ چې طالبانو ډیر کوشش کوي، اته خپل باغ ساش کال پلان کې وایلو چې موږ اولین هدف به محلي پولیس دي، دا په دې معنا چې هغه د محلي پولیسو خزرولې دلی. نو زه حتی شک کوم چې بعضی شاید دوی مستقیم تماسونه ونیسي او ووایي چې دا خپل ځان معرفي کړي چې زه یو عام وګړی زما په سیمه کې دغه محلي پولیس دي او دا زما سره ظلم کوي. حتی دا موارد هم شته هغوی سوی تبلیغ ډیر یعنی ډیر جدي استفاده کوي ترڅو دغه تشکیلات له منځه لاړ سي.
د محلي پولیسو او خپل سره وسلول ترمنځ توپیر څه دی چې خلک یې اربکي وسلول بولي او د دوی له خپل سریو څخه شکایتونه کوي؟ صدیق صدیقی دغه توپیر په ګوته کوي.
پولیس محلی پولیس یا سیمیز پولیس فقط د غوی دنده د امنیت ساتنه ده په محل کې، تلاشی او پټکا چول یا مثلا موټرونه تلاشی کول دا د دوی وظیفه نه ده، د دوی دنده نه ده. د دوی اساسي وظیفه خپل د سیمه هغه ساتنه ده، او هغه کسان چې معرفي کیږي پولیسو ته، یعنی په هر ولسوالی کې قومندان د امنیت د ملی پولیس هغه مسولیت لري ترڅو هغه کسان چې ورته معرفي کیږي چې دغوی نه ټینګ ضمانت واخی، لکه سپینځلې دي، لکه هغه مشران دي په هغه ساحه کې، په هر ولسوالۍ کې مشران سته، خلک سته، متنفذین سته، اته دغوی د لاس خط اخلي او ضمانت اخلي چې دغه فلانی کس سم کس دی، سالم کس دی، او کولی شي چې زما په دغه پروسې کې شامل سي. نو ډېر یو سخت جدي پروسه ده. د دې خاطر که دوی شکایت خلک شکایت لري، اول دا چې ډېر مهم دی چې غزموج د پولیسو یو شمیره ده، یو سلنونه ساغت کی باید خپل شکایتونه درج وکي. دوهم، د هر ولسوالی د امنی قماندانې د ملي پولیسو ته باید یو لارسي خپل شکایت الته ورکي، او بیا داسې ولایت ته راځو، او بیا زون ته، او بیا مرکز ته.
د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وو. تر دې مخکې هم د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې د اربکیو په نامه خپل سری وسلول د دوی په تشکیلاتو کې نسته او که کوم وسلول څوک ځوروي خلک کولی سي د پولیسو 199 شمیرې ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي. د پروګرام په پاتې شېبو کې پر بېلابېلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوریدلی سي.
افغانستان کی ورس کال پچی کری و جنگل مالک ادا نم حکومت کی ورما شرکر او یا بین سره او دې تر اوسه پورې دې مالک او ورور ولې چې په روانې بوله هغه محکومه نه شو نو چې اوس محکومه نه شي نو به کله محکومه شي.
افغانستان دولت ته ورسوئ. زه انور صدیقی د پکتیا ولایت دری غزای اوسیدونکی یم او پیلن د متحد د مین پکیا په پروګرام کې د ایم بی سی د مین پکارو په موسسه کې د یو ګروپ کمانډان په صفت وظیفه اجرا کوم. ما د هیوادوالو ته د ازادۍ رادیو له لارې دا آگاهي ده یا خبرتیا ده چې څو ورځې مخکې مو خبر ترلاسه کړو د رسنیو له لارې چې د ننګرهار د چپریال په ولسوالۍ کې دولس جنکۍ چې لس شهیدان شوي وي او دوی زخمیان شوي وي چې هغو ټپونه ډېر سخت وو، ډېره په خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړو. هغو ورثانو سره مونږ په دغه خفګان کې په دې مصیبت کې ځانونه شریک بولو. خو موږ د ټول د ګران افغانستان هیوادوالو عامو وګړو ته دا خبرتیا ده چې د خپل مینپکۍ د مسلک او د للارې چې موږ خپل مسلک دی هر چیرې چې دوی نشنا شی ګوري هغې ته د لاس ما وروړي، هغه دې په نښه کوي او د مینپکۍ مربوطه ټیمونو ته او دفترونو ته دې خبر ورکوي چې دلته نشنا ماده پرته ده او تر څو د دوی د حادثې ښکار نه شي. د پکتیا ولایت دریو غزې ولسوالۍ نه انور صدیقی خبرې کوم. او د دې کوزې پښتونخوا محترم وزیر بشیر احمد بلور چې د کومو دښمنانو د خانه شهید شوی دی یا منځتللی دی، او د کوزې پښتونخوا او د بری پښتونخوا ټولو کوم د پښتون قام دپاره غټه ضایع ګڼو. دا تاسو بهتره معلومه ده، ټوله دنیا ته معلومه ده چې که د کوزې پښتونخوا دي او که د بری پښتونخوا دي، هغه ملي شخصیتونه مشرانو په نښه کېږي، هغه د منځه ځي. دا غټه دسیسه ده د پښتون قام دپاره، یو غټ پلان دی که کوز کېږي او که پاس کېږي. دا د پښتون قام د ملا تیر ملا ماتول دي او د پښتون قام د همت وژنه ده.
مترجم خبری کوم. د پاکستانی وزیر په باره د مړینې په باب ولسمشر حامد کرزي خواشینی څرګنده کړې. زه ولسمشر حامد کرزي نه ګیله کوم، زمونږ افغانان چې وژل کېږي ولسمشر هېڅ عکس العمل نه ښکاره کوي، او پاکستانیان چې وژل کېږي بیا ولسمشر عکس العمل ښکاره کوي. زه نه پوهېږم چې د افغانانو وینه ده ته ارزښت نه لري او که څنګه. د ولسمشر څخه ټول افغانان ګیله کوي چې ولې د افغانانو وینه ده ته ارزښت نه لري. پاکستاني زده کوونکي چې کله ټپي شوي وه ده به همیشه په رسنیو کې دا خبرې کولی شي. دا په ټول معارف باندې برید دی. خو چې په پروان ولایت کې یو خور ووژل شو دی سلیمان ونه خود او نه د رسنیو سره مصاحبه وکړه. زه ولسمشر نه ډېر ګیله من په دې یم چې پاکستانیانو ته د افغانانو څخه ترجیح ورکوي.
ما د پروان ولایت شاګرد ولسوالۍ د آزادګار کلي نه زمونږ په کلي کښې هېڅ صحي مرکز نشته دی. زما غوښتنه د تاسو نه دا ده چې زما دفه د لوړ ټولو مقاماتو ته ورسوئ. مننه د آزادۍ له رادیو څخه.
زه عبدالله نیمېږم د خروار د ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کښې د کلینیکو ډېره سخته ستونزه ده. هېڅ شی کلینیکو کښې نه ورکوي. چې ورشي دوا یې ټول ډاکترانو خپلو کورو ته وړي. هلته چې ورشي چې درته وایي وایي دلته دوا نهشته، دوا په هغه کښې واخله چې اوبو بعد آسمانۍ یا زحمتونه چې کاشکې د هغه وروسته داسې چې هلته ورشي پاچا ته ولي کښې درته وایي دلته دوا نهشته، دوا واخله په هغه کښې دواخانه کښې واخله. له دغو ستونزو سره مخامخ یو. که تاسو دغو ستونزو مخه ونیسئ ډاکتران هم دغسې دي، بل په کلینیک کښې ټېسټونه چې څه شي کوي پیسې غواړي، په هر شي باندې پیسې غواړي.
زما پیغام دا دی چې کریم صاحب وویل چې دا په خپلو ادارو کښې فساد نهشته. فساد داسې که فساد شته چې یو عسکر یو ولسوال یو د ښه بې فساد نهشته. په دې چې زما خپله یو ورور بندي دی، ما ته یو وکیل چې د لشکرګاه دی ما ته یو لک کلدارې واخېستلې او بیا وویل چې زه ستا د ورور په ضمانت را ایله کوم. نو بیا نه ده ما ته په ضمانت را ایله کوي، بل سړی یې پور کړی وو چې له ده څه لک روپۍ واخله بره به ورته وه داسې به چې دمبر نه کېږم تر به نو څنګه باندې هغه مثال یې دا دی. نو زموږ دا خواهش دی چې اوله فساد دریده د کرزي صاحب په ادارې کښې دی، دا خو نه په خارجانو کښې دی نه په نو باید دغه فساد وکړي او دغه دغه ورک کړي. دغه ټوله یا جنګ سالاران وه یا نور دی. یو محکمه نه شو، نه یو ګیر شو، نه یو هغه د برېښنا وزیر سنیل خان چې دی هغه به تر ننه چې پر هغه چوکۍ باندې دی. دا دونه شهیدان وسو، دا دونه خلک ولاړه ټوله کونډیانې شوې.
یو من سره ولر چی مقصد د اثرې محکمه کې شتادونه جنم کړې دې
ځل راډیو نو کارکون کوم خواهش ده چې ما دا आवाज خپور کړي زه دې په چرخي له مابس نه ټلیفون درته کوم دا څلور کاله کېږي چې بندې یم په غزنی کې بندې شوی یم اصلي ولایت لوی غزنی ده د غزنی په امنیت ملي کې چې اوله کې بندې شوم
ولایت تخان ولسوالی خوږادین الحمدلله سفر کوم له مابس نه مو زندگی داش در کدر ده یو شی نسته سر تنگ ده و بوم نسته سنگ حکومت تشی سلور کارکی مو کدر مابس که پراتی غریبان آواز ناوری
یا محمد نسیم ده احمد ولایت دم ساکلا و لساره ستاش تزامت در کو مستاق و روشن خدی مدیری ناکام دی که ده مخبرات و وزیر سخه ده غبدغس چی یا نور کمپنی یا بیسین یا روبا یا پشک شیر دی یا ده از من روشن سم پاله کن و ده از من خدی دیر ناکام دی سال دار ده غورمائش ده ولسوالی ده پریاب ده ولایت تاکس تزنگ و همه که ده غورمائش ده ولسوالی که دوی ده اتصالات ده تلیفون انتنونه دی یو خودیر کار نکه ایده جه کار که بلکہ سب نے لے دغلا تیرے کار سم کارتو نماز وا خو بیٹھیں دے مورا جادرے مورا بعد بعد سم کارتو نہ بند وی دے بنورا خو
تے پکیا والے کام کنے سلے تھا ز سمی اللہ خلیمی تن در خبر کم زما غتن مخابرات وزارت تخدا دا چے پکیا والے کام کنے پولیس والے کی لروشن دزگا نشتا خلق لڑی سخت مشکل سره مخامخ شوی دی کچیر تا دا پاکیا والای چمکنه فورسوالای که لروشن دزگا پاعل شی نموگ دا افغانستان طول خلق لپار با یو لوی سو موجودی ندی چمکنه خلق لپار زمون دا پاکیا چمکنه خلق لروشن دزگا تا دیر زر لری
زاید دی خیاری گل دی پاکتیا و ولایت دی سنخیل و کلی و سیدون که هم پیلا نوز پا کرد که دی مساپارش بکم دا کم اصوله چی پا پرانسی که روانه دی که دی ملا عمر لخوا نمانه لیکی گی اللہ تا دای غار کو پار کی که دی شمالی تلوالی لخوا نمانه لیکی گی اللہ دا خود دا خدایی مصر غار کی که دا نور کم نماندگان دی لکه دیز دی اسلامی آیاد دی دا نور آیاد دی دا طول تیجار دی اول د خدای ته وکسي بیا د یخ قرآن ته وکسي چې تلویخته کې په کلرای کړی چې نور افغانستان کې د کونډ یتیمان د زمونږ ښځې خیاندې میاندې په ایران کې پاکستان کې سوالونه کوي هر څوک چې سوله نه مني خدای دی تاسې اولادان دا شی کې
زه بختوالی صاحب د عربي اماراتو دوبی نه مو پاکستانی پاسپورټ و بیا مې امبیسۍ ته ورغلم د افغانستان امبیسۍ ته هغه پاسپورټ ته بدال کړلو خو دا پاته یې نه کړله چې دی مطلب دا نه ویزا لګېږي او که نه لګېږي هغه مې چې پاسپورټ مې بدال کړم دلته ټکټ پو کړلو ایرپورټ کې زر واپس کړلم اوس یې داسې پسا وکړلم چې نه مې افغانستان ته وپرېږدې ویزا یې نه کینسل کړې پاسپورټ یې نه کینسل کړلو هر څه مې په اوبو لاهو شول نو دا داسې رقم نه پوهې خلک زه خو کردي صاحب ته داسې یم چې مطلب داسې نه پوهه خلک ده د بار ملکو ته نه لګي چې دی ته دغه ملک قانون هغه نه یي معلوم او دی دل تر ولګي مطلب زه اوس دغه یم پسا وکړم مطلب
جنرال مسازی ورور د طالبانو په اړه یو خبره وکړه چې زه په قانون اساسي کې بدلون راوړم کو او دویمه خبره دا وکړه چې اسلامي چې دغه بوری حکومت راشی مکاتی حکومت دا خبر خو صحیح ده د خپل حکومت بوری حکومت نه مراد نشته په هغه حکومت کې جوړ جوړ کیږي او د طالبانو د غوښتنه چې د قانوني اساسي کې د تغییر راشي نو تر کا د تزه سیف تا بچای تر اوسه نه ده پکې مرل هو خو یو غنډه مري د ملي اردو کې سرحدي پلسو کې طالبانو کې جنې بند غنډه مري نو ما غوښتنه ده د ورونو چې تاسو په قانوني اساسي کې کوم تعدیل راشي اغه اصول چې غاډه خو ته نه د سپیشل قران وی نو اتبا د خبره بنوي
افغانستان له سوالې د غزنی ولایت او شبن کان پهلن په ایران کې مسافرېش کې ورځي سبا کوم کم کاپران کانفرنس یو په خارج کې دی یعنی دا ولې په خارج کې دی دا د داخل د افغانستان کې دی دا د بیاز په کابل کې دی
دل نور زه د هلمند جامعت کوم تاسو پر د روانو د ساين واد دې زکه چې تاسو دا وا مو ځف پر یو ادارې او تر یو نړیوالو پرونو رسوي د هلمند په ولایت کې د ادارې په ساتې ارځاتي زکه بیا په کوم ورګان لکه کوم پراتیک ریاست کې چې کوم سامان آلات د دولت لپاس کروندګرو ته ویشل کېږي هغه په ډېره ناموسلانه توګه ویشل کېږي، ځکه چې دغه ټوله حکومتي مامورین وو د عوامو په سم پر سر چې کوم رئیسان مشران دي هغه یې په ګډه سره ډېره په ناندواله توګه خوري.
د اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. پر نورو مسایلو هم ټلیفوني پیغامونه را رسېدلي دي چې په بل پروګرام کې اوریدلی سي. تر هغو د خدای په امان.
تر اوو ورځې په اونۍ کې.